السلام علیکم له غرمه نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو خپرونې اورېده خپرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو لړ پوړې روسی ډیپلوماټ وایي مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر ضد تمام نشي د هرات د ولایت د خلکو د هرات ولایت د خلکو استازي وایي چې ایران د ټاپی پروژې سخت سره مخالف ده نور موضوعات پر هم رپورټونه لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ناجیه ساپه وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میلا کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي او پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه 9 تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کیږي له داعش ډلې سره اړیکې لري د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر وایي پر ځوانانو باید پانګونه وشي تر څو هغوی وکول شي د نوښتونو په وړاندې کولو سره د افغانستان راتلونکي روښانه کړي افغان ولسمشر پرون په سلام خانی ماڼۍ کې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د محصلینو لخوا د یو لړ تخنیکي وسایلو د نوښتونو په لیدلو سره د هغوی هڅې وستایلې ولسمشر د یاد پوهنتون لخوا د جوړ شوي پروګرام په ترڅ کې وویل
جوان افغان
افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او مونږ د دې کار پایله وینو نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تحصیلي نهادونو په چوکاټ کې پیاوړی شي
خغلی غنی د غراز د ټولو هغو خندونو په منځوړلو ټینګار وکړ چې د ځوانانو د ابتکار او نویو اختراعاتو مخنیسي روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میلا کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف ویلي د دغو ماشینګنو او ورسره مرمیو د تسلیمېدو پر چارو د کابل او روسیې د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې د کابلوف په خبره دغه وسلې او مهمات به د راتلونکي 2018 میلادي کال په جنوري کې افغانستان ته واستول شي سینهوا خبري اژانس د کابلوف د هغې مرکې پر اساس چې له تاس خبري اژانس سره یې کړې ده راپور ورکړی په راپور کې د کابلوف له قوله راغلي چې وایي روسیه افغان حکومت ته د وسلو ورکولو د افغانستان د حالاتو د سمولو لپاره یو مهم فکتور بولي په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي وو لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي په فاریاب ولایت کې د ملي پوځ د ځواکونو یو ویان جګړن رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې هوایي ملاتړ ورسره وو د یو قومندان په ګډون 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي رضایی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو مخالفینو څخه یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه په شارجه کې د زیمبابوې ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې په دوهمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې هم ماته ورکړه زیمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او په 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه افغان لوبغاړو په وسل وختوم او کې د هدف د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ د افغانستان لخوا شهزاد محمدي د 101 منډې جوړې کړې او تر اخره ونه سوځید شهزاد د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله ایران پر روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحه کې درې توغندي وازمویل چیرته چې د لویدیز درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وې د امریکا د پوځ یو ویان د تهران دا کار یو لوی پرونکې عمل بللی دا توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکې وړونکې جنګي کښتۍ ته نږدې لګېدلې د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر وویل چې د دوی کښتۍ ته یوازې 30 دقیقې مخکې له دې چې په سیمه کې ایراني راکټونه وویشتل شي خبر ورکړل شوی و د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو د عمل غیر مسلکي او خطرناک بللای. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشیر ښار کې یوې غونډې ته وویل اوس یقیني ده چې کافي شواهد شته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل شي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د لمنځه وړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی، مسیحي او نورو اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نور یې بې ځایه کړل. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسؤلینو هغه نه تنه سیمه ییز توندلارې نیولې چې ګمان کېږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. د چارواکو په خبره د او کسانو پلان درلود چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې تروریستي بریدونه وکړي. پاکستانی مقاماتو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دغه کسان د دوشنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه چې ویل کېږي د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یې بیعت کړی، وسلې چاودیدونکي مواد، کمپیوټرونه او نور وسایل ترلاسه شوي دي. د پاکستاني چارواکو له قوله ویل شوي چې وایي نیول شویو کسانو قسم خوړلی و چې د پاکستان حکومت به ړنګوي او په وسله والې مبارزې سره به په هغه هیواد کې اسلامي خلافت رامنځته کوي. د راپورونو له مخې درېو نیول شویو کسانو د توندلارۍ زده کړې هم کړې وې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو پاکستاني چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي ښودلي وایي چې له دغو کسانو څخه یو شمېر یې محکمې ته راوستل شوي او د تحقیقاتو لپاره به لس ورځې په توقیف کې وي. او دوه ځوانې روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کاله بند محکومې شوي. دا خبره د مسکو د محکمې چارواکو کړې ده. ایلینا ارشخوانه او سیده حلقوا دواړه د جنوبي ښار اسراخان د طب پوهنځي زده کوونکي دي. ویل کېږي چې دوی د کور وسایل او هم په کور کې دننه جوړ شوي صابونونه خرڅول او د داعش ډلې بانکي حسابونو ته یې پیسې ټولولې. سیده چې د تیر کال په ډسمبر کې نیول شوې وه، داعش ډلې بانکي حساب ته د $600 په لیږلو تورنه ده. د هغې مدافع وکیل په یوې مرکې کې ویلي چې د دې پیسو د استولو هدف له یوې خیریه اسلامي ټولنې سره مرسته وه چې له محتاجو ځوانانو سره مرسته کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. روسیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د احتمالي بندیزونو د کمیدو ملاتړ به وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان له ملي منافعو سره په ټکر کې واقع نشي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې ولس جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذ قانون خلاف هیڅ عمل دوی ته مشروعیت نه لري. په هرات کې د خلکو یو شمېر استازي وایي چې ایران د ټاپي پروژې سخت سره مخالف دی. د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروسي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی. او د کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین بیا وایي چې د ځوانانو د ستونزو د حل لپاره اقدامات کوي.
هغه ځوانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي، په دې باندې له ځنو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو.
د کرکټ او فوټبال سیالیو او په دې ډګرونو کې د افغانستان بریاو د افغانستان ځوانان او د افغانستان خلک له یو بل سره نور هم نږدې کړي دي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید د دوی نه زده کړي، دوی چې هلته نوم جګوي دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې ځي.
د نورو رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اوري.
ټول کال می په تفریح کې خونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړای راوړای او پیالې می ورته ټکی کړی دي.
تا تاسی زمون غغله ازادي رادیو او ري یو لړ پوره روسي ډیپلوماټ وای مسکو به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو د بندیزونو د احتمالي کمیدو ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دا کار د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف نه وي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړي استاذي زمیر کابلوف په حواله خبره شوې ده. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د روسي سفیر هم ویلیو چې مسکو لیواله ده د داعش پر وړاندې مبارزه کې له طالبانو سره همکاري وکړي. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
روسیا چمتو ده د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کمیدو سره انعطاف وشي. رویټرز آژانس د هغه راپور لمخې دغې موضوع ته اشاره کړې چې په تاس خبري آژانس کې خپور شوی دی. تاس خبري آژانس د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي چې روسیا چمتو ده پر طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د احتمالي کموالي ملاتړ وکړي، خو په دې شرط چې دغه مسله د افغانستان ملي ګټو پر خلاف نه وي. زمیر کابلوف چې د ولسمشر پوتین استازی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی مقام دی، دغه راز ویلي هیواد یې د افغانستان د مرکزي حکومت د پالیسۍ چې هدف یې سولې او روغې جوړې ته رسیدل دي ملاتړ کوي. د کابلوف د څرګندونې درې ورځې وروسته لاغه راپور ته سوي چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي وي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په سپتمبر میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دی. ویل کېږي دا لیدنه په تاجکستان کې په یوه پوځي قرارګاه کې سوې ده. افغان استخباراتي چارواکو هم په هماغه ورځ د طالبانو له مشر سره د پوتین لیدنه تایید کړه. دغه افغان چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي د کوټې شورا یو غړی چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي له یوه روسي مقام سره لیدلی دی. سره له دې چې کرملین او د طالبانو ډلې د اختر منصور او پوتین لیدنه ردوي، خو په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکی د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره د لیدو پر مهال د ومنل چې مسکو لیواله دی د داعش پر وړاندې مبارزې کې له طالبانو سره همکاري وکړي. مانیتیسکی ویل روسیې د افغانستان د رواني جګړې لپاره د یوې سیاسي حل لارې موندلو په هدف له طالبانو سره اړیکه نیولې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري. د ولسی جرګې او شمیر غړیو دا څرګندونه د ولسمشر اشرف غنی د فرمانونو له دولت په اشاره سره ازادي راډیو ته وکړي، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول سیاسي انګیزه لري. قسیم سولمل په ریپورت برابر کړی دی.
د ملي وحدت حکومت په یو کلنه دوره کې د ولسمشر او فرمانونو د ولسی جرګې لخوا رد شوی دی. د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړي د دغه فرمانونو د رد لامل دا بولي چې په وینا یې د هیواد له اساسي او نورو قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه کمیسیون غړي غلام حسین ناصری د سه شنبه په ورځ لازادي رډو سره خبرو کې ویل د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر وروستی تقنیني فرمان ځکه رد شو چې له اساسي قانون سره یې توپیر درلود.
قانوني سرپرستی دیروز دو مرتبه راځه، اول فرمان تقنیني په خاطر یې ځکه
دی وی د سرپرستی قانون پرون دوهم ځل رد شو. لومړی دا چې تقنیني فرمان د سرپرستی د قانون خلاف وو او هیڅوک حق نه لري چې د هیواد له اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو سره مخالفت وکړي. هر عمل چې د اساسي او نورو نافذه قوانینو خلاف وي قانون خلاف او مشروعیت نه لري. وروسته لدې چې ولسی جرګې د دفاع وزارت کاندیدانو ته درې ځله د رد رای ورکړه، ولسمشر غنی یو تقنینی فرمان صادر کړ او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار دوام مستثنا کړ. خو د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې یو طرحه تصویب کړه چې له مخې هیڅ سرپرست چارواکی نسی کولی تر دوو میاشتو زیاته موده کار وکړي. د دې تر څنګ د مالیاتو د لس سلنه زیاتوالی او په امنیتي ارګانونو کې د سرپرستانو د کار د دوام په اړه فرمانونه هغه څه دي چې د حقوقي چارو ځینې کارپوهانې هم له تخنیکي ستونزو او خلاو خالي نه بولي. خو د دغه کارپوهانو په نظر د ولسي جرګې لخوا په یو وار د وو فرمانونو ردول د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ د ستونزو او سیاسي انګیزې ښکارندوی کوي. د چارو کارپوه اجمل هوټمن وایي که د دغه قوو ترمنځ دا ډول اختلافات او تضادونه موجود وي نو ناوړه نتایج به له ځان سره ولري.
کوم څه ډېر تخنیکی او حقوقي دلایل شته یا نواقص او مشکلات شته په دې تخنیکي فرمانونو کې چې کېدای شي په غوا نه استناد او سړي دې رد لپاره، اما فکر کوم چې دا موضوع یو عادي جریان نه دی، ځکه د ټولو تخنیکي فرمانونو ردول یو مخ فکر کوم چې دا یو عادي حالت نه دی او دا د حکومت او د ملي شورا په منځ کې دی ژور اختلاف او ناهمغږي خودنه کوي.
د انتخاباتي کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې بدلون پر عایداتو د 4% مالیه زیاتوالی د پخواني ولسمشر حامد کرزی د دفتر لپاره د یو بیل بودجوي واحد په نظر کې نیول، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت جوړول، د مخابراتي شرکتونو د کاروونکو پر کریډیټو د 10% مالیه وضع کول او په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو د کار دوام هغه مسایل وو چې په اړه یې په تیر یو کال کې د ولسمشر فرمانونه د ولسي جرګې لخوا رد سوه. و مغشتل په دې اړه د حکومتي مسولینو نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره دوی خبرو ته حاضر نسول. شغل هوډمن زیاتوي چې که د ولسي جرګې غړي د فرمانونو ردول قانوني کار کړي، نو باید پوه سي چې د دوی کار هم په ولسي جرګې کې نه یوازې ده چې د اساسي قانون خلاف دی، بلکې پرېکړې هم د اساسي قانون له مخې مشروعیت نه لري. خو د ولسي جرګې د تقنین کمیسیون وایي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې دوی حق لري چې خپل کار ته دوام ورکړي. اخو د چارو کارپو اجمل هوډمن وایي د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ اختلاف کولی سي پر حکومتوالۍ او اصلاحاتو منفي تاثیر وکړي.
و امر دل چې د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د هیواد د نافذه قانون خلاف هیڅ عمل د دوی لپاره مشروعیت نه لري او د دې جرګې لپاره د منلو وړ نه ده. خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د ټولو فرمانونو ردول سیاسي انګیزه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو د وسلو او مهماتو یو لویه زیربای نیولې ده. داود تپان په نور جزئیات لري.
د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د پیارو خیلو په سیمه کې د وسلو دوه ډیپوګان نیولې دي. د لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدي رسنیو ته په خبرو کې وویل چې د ملي پولیسو د ځانګړو کشفي معلوماتو او طرح شوي عملیاتو په نتیجه کې دغه وسلې لاسته ورغلي دي.
لکه څنګه چې تاسو د نږدې ګوري، دغه کشفي راپور په اساس چې زموږ منصوبینو درلودې، موږ وکولای شوی د بابوس په ساحه کې پر پنځم پر شپږم تاریخ د شپې خپل عملیات شروع کړل او د دوی یو غټه زیرمه د مهماتو سلام لاسته راوړل.
نوموړی دا هم وایي چې د وسلو په دې ډیپوګانو کې یو سپنجین توپ، درې میله روسي پیکا، یو میل داشکا، درې میله پالتو داشکا، شل صندوقه د پیکا مرمۍ، یو سل یو فایر د راکټ انداز مرمۍ، اته دېرش فایر د هوان مرمۍ، پنځه دانې د پنځه اویا ملي متري توپ مرمۍ، شپاړس فایر د چریکي هوان مرمۍ هم د دوی لاسته ورغلي دي. د کمانډان په خبره چې د سیمې د کاچاکړونکو لخوا په دغه ولایت کې ډېر نشه یي توکي هم لاسته ورغلي او سوځول دي. دا خبر په داسې مال ورکول کېږي چې د لوګر ولایتي اداره په یاد ولایت کې د امنیت راوستو په خاطر ځانګړي پلانونه لري. داود تپان، ازادي راډیو لوګر.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلې ده. خو د مطلب د لیکونکو په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم تر سره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات راتلونکي یو بل کال پورې هم تر سره نشي. سرخط پلواک ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلام مشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاد موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیاری ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت تر سره نشول، خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکي کال تر سره شي. خو د هیواد د سر مقاله لیکونکو په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس دې امانت ته درناوی وکړي. د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس مدني ټولنو او نړیوال ټولنې د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه مهروي. د هرات د ولایتي شورا یو استازي وایي له ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته ځي اصلي مخالف ایران دی. د دې ولایت د امنیت قومندان بیا وایي چې په دې پروژه کې عادي خلک برخه اخلي او ایران نشي کولی چې د هغوی د کار مخه ونیسي. په دې اړه شاپور صابر رپورټ راستولی چې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي او د پولیسو په وینا دا اقدامات د دولت ضد مخالفینو د حملو د مخنیوي په هدف شوي. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازي سید عظیم کبرزانی بیا وایي چې دا امنیتي تدابیر په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو په خاطر شوي. هرات د ټاپي پروژې لپاره ډیر مهم دی. زما په فکر د دې پروژې له افتتاح وروسته د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره باید داسې امنیتي تدابیر نیول شوي وای. ویل کېږي له ترکمنستان څخه د ګاز پایپ لاین چې د افغانستان او پاکستان له لارې هندوستان ته ځي اصلي مخالف ایران دی. په ولایتي شورا کې د هرات ولایت د خلکو استازي سید عظیم کبرزانی په دې باور دی چې په هغه صورت کې که افغان حکومت په دې اړه پاملرنه ونه کړي، ایران شایي په هرات کې له خپل نفوذ په کار اخیستلو سره د ټاپي پروژې په کار کې خنډ رامنځته کړي.
بس منافع هست. ببینیم وقتی که منافع کشور
خبری د ګټو دی، موږ وینو چې کله په یو موضوع کې د یو هیواد ګټې وي په اړه یې خپلې پرېکړې کوي. کله چې موږ روسیا او ایران وینو چې له یو بل سره ژمن دي او په یو شمیر پروګرامونو کې ګډ کار کوي، په سوریا کې ګډ حضور لري، په عراق غوندې هیواد کې وینو چې د روسیې ملاتړ کوي، نو زه هم دا نه ردوم. شایي هغه تماسونه چې لري زموږ په سیمه کې هم لاس په کار سي. د هرات ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی وایي د ټاپي پروژې کار ډیرې په خلکو پورې اړه لري او ایران به ونه کړای سي چې له دې پروژې څخه د خلکو د ملاتړ مخه ونیسي. د اطمینان ورکړ چې امنیتي ځواکونه د ګاز د دغه پایپ لاین د امنیت نیولو وړتیا لري، خو ویل چې دا هم امکان لري چې ایران یا نور بهرني هیوادونه په چاودنو لاس پورې کړي تر څو د دې پروسې امنیت ته زیان ورسوي.
ایران مخالفت به کنه میتونه که مردم
ایران دومره مخالفت نس کولای چې د خلکو په کار کې خند واچوي. په دې اړه مخالفت نس کولای چې د امنیت نیولو څخه د خلکو مخه ونیسي. ایران یا کوم بل هیواد شاید دومره وکړي چې یو شمیر مزاحمتونه جوړ کړي لکه چاودنی، نور څه په وسنه دي پوره
انفجار دیگه څه راځي پوره نيسته.
د افغانستان، ترکمنستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک سوي ټاپي پروژې له افتتاح وروسته په هرات ښار کې د امنیتي ځواکونو اقدامات زیات شوي دي. د ګاز د پایپ لاین د غځولو کار له هراته پیلېږي او تر فراه او کندهار تیریږي او له پاکستانه هند ته انتقالېږي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه ولم یا په دلاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لیست
فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د سولې ځوان فعالان وایي چې د تروسي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوی وکړي. دغو فعالانو د یوې غونډې پر مهال له حکومته وغوښتل چې په افغانستان کې هم په سوله او امنیت کې د ځوانانو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو تصویب شوې پریکړه لیک عملي کړي. د ځوانانو د چارو معین بیا په دې غونډه کې ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل ژمنه کوي. ناجیه صاحب پرې رپورټ لري.
د سولې ځوان فعالان له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه قطعنامه عملي کړي چې د ځوانانو سولې او امنیت په نوم نوې تصویب شوې ده. دغو فعالانو د سه شنبې په ورځ د خپلو ستونزو د بیانولو لپاره یوه غونډه کې وویل چې دا مهال ځوانان د بیکارۍ له امله د تروریستي ډلو د غوښتنو قرباني کېږي او اکثره یې افراطیت ته مخه کوي. د سولې د ځوانو فعالانو د بنسټ یوې غړي فاطمه احسانی د خپل غوښتنو په ترڅ کې په دې ټینګار وکړ چې حکومت باید ځوانان د سولې او امنیت په پروسه کې ګډ او کاري زمینی ورته برابرې کړي.
بر اسمیت شناختن نقش مؤثر جوانان
دا وایي چې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې د ځوانانو په رسمیت پیژندل، د سولې په خبرو کې د ځوانانو د استازي او حضور، د غرض په افغانستان کې باید نړیوال سازمانونه خپل مالی او تخنیکی ملاتړ له هغو موسسو سره وکړي چې د ځوانانو لخوا اداره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو بېساري اقدام کې ځوانان سوله او امنیت په اړه یوه پریکړه لیک تصویب کړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2250 پریکړه لیک د سولې او امنیت ټینګښت کې د ځوانانو په ګټور رول او د دولتي او نړیوالو ارګانونو پر پالیسي جوړولو او تصمیم نیولو کې د ځوانانو په نقش ټینګار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې قدنامې هرکلی کوي، خو له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د افغان ځوانانو د ستونزو حل لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات وویل چې له اړوندو ادارو سره په ګډه د ځوانانو دې او ورته نورو ستونزو حل ته پروګرامونه لري.
د افغانستان د ځوانانو لپاره خورا ډیرو مرستو ته اړتیا ده. زه چې کله دغه معینیت ته راغلی یم، ما څو ځلې جلت ماب جمهور رئیس سره لیدنې کړي دي. هغوی ځوانانو ته ډیره توجه ورکوي، ډیره توجه یې د په هره برخه کې چې ځوانان باید ترقی وکړي. هغه ځوانان چې کوم ستونزو سره مخ دي هغوی نه باید راووځي. په دې باندې له ځینو ادارو سره ډېر نږدې نه کار کوو چې ځوانانو ته دننه په افغانستان کې کار بیا موندل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو په اساس د مهال د ټول هیواد له 3 میلیونه ځوانانو څخه 10 میلیونه له سختو شرایطو سره لاس او ګریوان دي او د بیکارۍ له درد رنځ وړي. خو د دغه وزارت چارواکي وایي چې د ځوانانو د ستونزو حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي.
و امریدل چې د سولې ځوان فعالان وایي چې د تورستي ډلو تمرکز تر ډیره د ځوانانو په جلب او جذب دی او افغان حکومت باید د دې ستونزې مخنیوي وکړي. خو د کلتور وزارت د ځوانانو د چارو مین بیا ژمنه کوي چې حکومت ځوانانو ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره ژمن دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر 15 پورې
د انتخاباتي پروسې د بیا پیاوړتیا لپاره د مدني بنسټونو شبکې یا اکسن د انتخاباتي کمیسونونو او انتخاباتو د قانون پړه ولسی جرګې ته د جمهور رئیس لخوا د فرمانون لیګل او بیا د هغې رد د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې بولی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
اکسین یا په هیواد کې د انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو شبکه په دې باور ده چې د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس په فرمانونو د ولسی جرګې بحث او رایه ورکونه د قانون خلاف ده. د شبکې غړو د سې شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې دا فرمانونه د قانون په خلاف ولسی جرګې ته لیږل شوي او دغه جرګې بیا له دقیقې مطالعې پرته هغه رد کړي دي. د اکسین د شبکې یو غړی حبیب رحمان ننګ په دې کار اندېښنه ښیي، وایي چې دا ډول چارې به د انتخاباتي اصلاحاتو د نظام پروسه زیانمنه کړي.
چې د ولسی جرګې لخوا رد شوی و چې دغه خلاف د قانون د اساسي دغه فرمان په اجنډا کې نیول شوی و. اوس زموږ غوښتنه دا وه چې مشرانو جرګه باید په دغه برخه کې دقت نه کار واخلي، تر څو پورې د اصلاحاتو پروسه دا ونه درېږي او دغه لړۍ جریان پیدا کړي.
د افغانستان ولسی جرګې تېره اونۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت، دندو، صلاحیتونو او د انتخاباتو قانون په اړه د جمهور رئیس غني فرمانونه رد کړل. له هغې وروسته ولسی جرګې وویل چې د فرمانونو له رد سره د غوراوي کمیټه په خپله لغوه اعلانېږي او حکومت نه باید دغه کار ته دوام ورکړي. بلخو د انتخاباتو په اړه دا بحث داسې وخت تر ولسی جرګې رسیږي چې د اساسي قانون په اساس ولسی جرګه په وروستي کال کې د انتخاباتو په اړه د تعدیل او یا وړاندیزونو صلاحیت نه لري. د ولسی جرګې په داخل کې د همدې موضوع په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د دغه جرګې منشي عبدالروف انعامي په دې اړه د اکسین موقف تاییدوي، خو د دغه جرګې د تقنینی کمیسیون غړی سید محمد موسی په دې اړه بیا بل نظر لري.
د ازیاک نظر از نظر ازی که
دی وی یو نظر هغه دی، خو له بل نظر دا چې په اساسي قانون کې واضح راغلی چې وایي د ولسی جرګې تر انتخاباتو پورې ولسی جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. نو موږ مشروعیت لرو او قانوني مو هغه رد کړو، او د ټولو وکیلانو دلیلونه هم همدا وو. موږ غوښتل چې په ځانګړي دې موضوع د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. د اکسین شبکې غړي ټینګار کوي چې جمهوري ریاست باید د ولسی جرګې سره د ټکر دا موضوع د اساسي قانون د تفسیر په اساس حل کړي، او د موضوع برخلیک معلومول لپاره دا فرمانونه ستر محکمې ته ولېږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری لسنی بجې شوې دي. ل ناجی صافی څخه د مهم خبرونو لنډی زورو.
روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې 10,000 میله کلشینکوف افغان پولیسو ته ورکړي. په هغو پوځي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې پیل کړي وو، لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه په شارجه کې د زیمبابوې ټیم ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي د دوی امنیتي مسولین او هغه نه تنه سیمه ییز تونلارې نیولې چې ګمان کیږي له داعش ډلې سره اړیکې لري. ایران پر روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحه کې درې توغندي وازمویل، چېرته چې د لویدیز درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وي. د امریکا د پوځ یو ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ډیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. او دوه ځواني روسۍ مېرمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو د انتقال په تور په څه باندې 15 کاله بند محکومي شوي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوډې اچار 19 پروګرامونه خبرېږي، خو له هغې مخکې یو رپورټ راخلو. د کرکټ او فوټبال په ډګرونو کې د افغان ټیمونو پرله پسې بریاو افغانان خوشاله کړي دي، او وایي چې دې بریاو د هیواد سره د خلکو مینه زیاته کړې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي دا بریاوې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره مهمې بولي، او وایي چې سږ کال ښه خبرونه تر ډېره د ورزش له ډګره اورېدلې دي. یوسف خان زدران د خلکو دا احساسات په یو رپورټ کې راخستي.
د وطن سره د مینې د بیانولو ځانګړي ورځې وي. په دې ورځو د افغانانو په ټولنیزو پاڼو کې تر ټولو ډیر د افغانستان نوم ښکاري، او د خلکو ترمنځ د وطني مینې ډیر خاص احساس. دا ورځې کله د خپلواکۍ وي او کله هم د نورو ویاړنو، خو په دې وروستیو کې ورزش د افغانانو د یوځای کېدو یوه بله لار پرانستې. داسې چې له هندوستانه د فوټبال د بری مسلسل خبرونه، او له اماراتو بیا د کرکټ د پرمختګ زیری. په هیواد کې دننه افغانان وایي چې د ورزشي ټیمونو پرله پسې بریاو دوی ته نوې روحیه ورکړي، او په خفه خفه ماحول کې د بریاو دا زیری لکه د مرهم حاصلېږي.
هزار بار شکر کوو زموږ ټیم د افغانستان د سفر نه پېښې لسم درجه ته ورسېده. زموږ جنډه چا پېژندم نه پېښې په ټول نړۍ کې پېښ اور زموږ جنډه خورېږي. زموږ ډېر خوشحالي پېښ خپل د کرکټ ټیم نه، خپل د فوټبال ټیم نه، د افغان کې د حالات کې چې زموږ زړونه خوشحالېږي. الله دې داغو بری والله ورکړي.
زه دا وایم که دغه ملي لوبډلې یا د فوټبال دا خو موږ او تاسې لیدلې دوه لسې درې لسیزو جګړو ځپلي افغانان دي، ډېر ترمنځ د بهرنۍ لاسوهنو له وجې ډېر تفریقې راوستلې. نو په دې سره کولای سي افغانان وحدت په همبستګۍ کې سره ډېر کومک کولای سي.
ټول افغانان سره یوځای کړي فوټبال او کرکټ. سیاستمداران هم باید د دوی نه زده کړي، د چې هلته نوم جګوي دوی هم دغسې د افغانستان خپل نوم په خپل وطن کې جګوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د نړۍ د غوره ټیمونو ترمنځ په لسمه درجه کې راغی، او ورپسې د فوټبال ملي ټیم د دوشنبې په ورځ مالدیف ته په ماتې ورکولو سره د سیالیو دویم پړاو ته لار پیدا کړه. له دې وړاندې د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په دغو روانو سیالیو کې بوتان او بنګلاديش ته په لوی توپیر ماتې ورکړي دي. د هیواد اوسیدونکي وایي چې دې بریاو افغانان سره نږدې کړي، او افغان حکومت باید له همدې عمله هم د لوبو ودې ته پاملرنه لا ډېره کړي. په ټولنیزو پاڼو فیسبوک او ټویټر کې هم احساسات همداسې څوي. له هرې وکټې، ګول، شپږیزې او څلوریز سره هر څوک هڅه کوي چې د خپل پوسټ له لارې زیری تر نورو ژر خپور کړي، د بری خبر خپور کړي، او د ټیمونو په ملاتړ د هغوی عکسونه. له دې وراخوا د افغانستان مشرانو جرګې هم د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کرکټ او فوټبال وروستۍ بریاوې د اهمیت وړ وبللې، او وی ویل چې هیواد ته د دغو ټیمونو له راتګ سره به یې ګرم هرکلی وکړي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل
تیم فوتبال افغانستان کرکټ هم اردوب تیم
دی وی د افغانستان فوتبال او کرکټ دواړو ټیمونو د افغانستان لپاره ویاړونه ګټلی مونږ ورته لا بریاوي غواړو او کله چې وطن ته راځي نو هیله لرو چې دا اړوند کمیسیونونو لخوا خو هڅول شي
تشویق او دسکشي قرار وګیره
لدې سره د افغانستان د دغو ورزشي ټیمونو مزل لا پایته نه دی رسیدلی بلکې د کرکټ ملي ټیم د سه‌شنبه پورز د زمبابوي په وړاندې دویمه ورځنی سیالي کوي او د فوتبال ملي ټیم بیا د پنځمه پورز په دویمه نیمای کې د سریلانکا سره خپل بخت ازمایي لدې وړاندې دواړو ټیمونو په خپل دا ډول چالیو کې اتلولی ګټلې او اوس مهال دا ټیمونه د خپل اتلولی څخه د دفاع په لوري قدم ګدي
آزادی رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 4 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه
کور کلی جوړون کې فرشته مرسل
قدر من دوستانو ستړي مشي ولی وړ ماشومان خطرناک شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي او میندې پلار نه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونکړي په دغو کارو سره خپله وده تکمیلوي
په دې دوره کې د کورنیو لویانو ته څه کول پکار دي
مور پلار او هر هغه څوک چې د لوی انسان په حیث په کورنۍ کې ژوند کوي د ماشوم د روزنې د ماشوم د ودې د ماشوم د پالنې مسؤل دي
نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ رنوردونکو لویان وای چې د ماشوم لویول دی ولوی خار ودانول دی لام دی عمل خو مور پلار په اولاد ډیر حق لري خو بچی هم پر هغوی ځینی حقوق لري چې باید پرځای شي د ماشومان له حقونو څخه یو حق په ماشوم توپ کې هغوی ته پوره پاملرنه ده تر څو هغه د خلکو خبر وړ ماشومان لور او اوبونه وساتل شي خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومان شکایت کوي وای داسې شوخ دی چې سریس کرواټې په منګولو کې نیسي هغوی ډیر ځله وړ ماشومان له شوخین منع کوي ویروی وهی ان تر دې چې پخې او لاسونه تړي چې لزا پورته نشي خو روان شناسان وایي چې په دې عمر کې شوخی یا خطرناک وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبيعي تمایل دی د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده نو که تاسو د خپلو بچیان لاس ونیسئ هغوی پرې نږدې چې شاوخوا توکي لمس کړي او وی پیژني لاغه سره مو لوی ظلم کړی ماشوم آزاد پرېږدئ خو داسې نه چې لاغه دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي په دې اکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لویدلي یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي
دا د لختې په غاړه ساوه او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده د مرحوم ملک شیش زوی و د کوی په غاړه ناسته دا ورولې ده اخر چاره ته وجه د کوی په غاړه د ورور ناستو او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور واغم چې راوښته پکې مړ
پیاو
لوخی کې او ګرمه چولې و نه غوبه په جوشې دوه جوشې نو دغه لوخه چې کوم ځکه کې و غزا د سه نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پس نو غ ماشوم لاس ور چولې و مغ لوخی ته هغه او بټولې په باندې راچپ شوې و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او باندې او بول عمل مړ شو
د ستن باندې بلستن خلاصوله ستن راغلې ده د دونجلې پسترګه کې لګېدل د مور نه او بل دا مې اوریدلې دي دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی دا پسترګه کې وهلې هغه ماشوم سترګران دسله
ځینی ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډیر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ماشوم زوی اره ورځ زخمي وي هغه په خپل کلی کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و
دا پورته کېدو د ډیر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راګوتل شوی دی او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا ټوپونه اچوي اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم یا یې مخ نو کاری یا ګوته پرې وي تاسو باور وکړئ چې ما د مالټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه بچی مې ځای کوثر غټه چړی هم ځان سره ایستل ده خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده یعنی هغه چړه ځای معلوم دی پاس دی بیا د میز ته پورته شي د میز نه بلته هغه تلمرۍ ته پورته شي هغه ځای نه هم راخلي نو سړی نشي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې قید کړي ځکه چې هره مور یا به کلی مینځي یا به ډوډۍ پخوي یا به دیګ کوي ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه هم ورته نه مینځي اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي اوبو خطه ماشومان اوبو ته تر لوېدل دي ډنډ ته لوېدل دي مړه شوي دي په دې کې یا دغسې شوي دي چې باران اورېدلی دی هلته کندې کپرې دي ما خپله په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کې ځای کیندلی و ولیدلی او مړه وه که نور هېڅ نشي هېڅ نشي عقله نه هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي خدای مکه تلف نه شي یا موټر یې ونه وي ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتل دي موټر هم وهل دي مغزه یې ورته باد باد کړي دي
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړی دي له هغې نه مو پوښتلی چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي
ډیر په اوبو کې علاقه لري ور چې ولګیږي ور ته ډیر علاقه لري خپل ځان ته رسي یا جوش وبو یا چی ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شی نه چوګري عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخکې کوي اسکاروت د سور وهې دې ته خدان څه معلومیږي لاس وهې لاس سوځيږي
دا وړه کې ماشومان د چکلا خاپوړ او دوم راکنه دوی له کومه پیښو سره اکثر مخکې دي
چې ما باندې تیر شي دی حقیقت چې درته وایم امدادي چې زوی مې غې کې مې وو مشر زوی مې چې نه پوهېدم اول باري و نه پوهېدم بخاري مې لګېولې و ما ولې ودرې چې دا ځای دوه داسې لوګي کوي دومره خټه مې واخیسته په دې بخاري کې هم دا زوی مې داسې لاس وهل بخاري لاس ته نږدې که چې لاس یې نږدې که دواړه لاسونه وسوځېده هماغه نور و فکر مې واخیست نه ماشومان مې باید د دې لرې وساتم
له د نورو ماشومان نه دې بیا څه رقم ساتنه کوله مثلا ته خو مجبوره وې چې په کور کې هم کار وکړې
یو کار مې و نور هغه کار مې په وختي مې کوله نور خپل د ماشومانو مې ساتنې کوله
ستا په نظر نورو مرغانو ته څه کول پکار دي چې همدغه اوس چې عوام سړه ده دوی وړکي ماشومان لري
د بخارۍ نه مثلا بخاري ګازي د ماشومان خپوړي کیزي مخې ته لاس وږي د دې نه وساتنه وکړي د لرګي بخاري د هغې نه وساتي د جوش اوبو نه وساتي زنه خزی او خیاره یم هغه سکه تنبل خزی وای و درې خوب می پوره شي بیا جګیګم چې جګه شي ماشوم هم سم مر سره جګیګي
مللی وای چې په وختونو کې د خځو لپاره دومره اسانتیا مې نه لکه وس چې دی خو بیا به هم خپل بچی له خطر څخه ساتل مګر وس چې څومره سہولت زیات شوی په مغه انداز زین میرمنې هم تنبلی شوې دي د ماشومان ساتنه لکه څنګه چې په کار ده نه کوي
جوړوي برقی ده ها په تیلا تیلا جوړو کوي جګس سره تم خورا سره لک مرسته وکه خوان تم زحمت ور کوي په خوانی چې و تنور و نغاری و خزه و چې منډي وهله نغاری کول پخلی کوي یا تنور کول ماشومان هم ساتله و چې زمينه ور قدر چې مسای چی دي خزه تنبل شي دلته په غاز پخلی کوي الته خوري الته وې دي کیږي ها پخلی مو کی کارم کی چې زمينه مسای چې مونږه خلا خوشاله خو مګم خپل ماشومان باندې فکر ونی سي په تغاره کالی منځله او تو سابق پس کروت و تو هغه پکا وهله و تو چې خه تاوده کېده سره کېده په هغه مونږ جامي و تو کوله د شرم نه چې څوک پیغور راغنی کې چې ماشومان جامې بوی کوي یا سره رقم مثلا ورنی یا پاک ستره وتو کوله په مغه وتو اوس چې ځنه خلک دي نور وتو هر شی چې ورته مسایده او تو کایم نه وای پامپر د زپ ماشمون پامپرم چی ګوره بیزای بیزای چی نه کای چاغه واخلی په یو پلاستیک و چی وی سی پامه غزای ما نه و چی کثافت دانی کی و چی ګوره بیا ویلې کونچ کده یا ما پستر ګلیدل په دالیس په یو کونچ کی اچولې دي کنه سابق چی مکارم ډیر و خپل ماشمون هم ساتل نه سو زیاده لازمنګه زمون ماشمون یا نه ګور زیاده یا جوبل کده نه و سی ویم چی خزه ته زمينه ما سای چی دي سوزیږي ولی سوزیږي د تنبلی نه سوزیږي بی توجهی نه سوزیږي خپل ماشمون ته فکر نه ده
قدر منه دوستانو د تاسو په نظر د ماشمون ساتنه یوازې د مور دنده ده کپلار هم باید تر یو حد مرسته وسره وکړي د پختره مو د لوګر له اوسیدونکو حیات الله استرګزی څخه کړي هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسولیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسولیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنۍ کارونه مې پریښي خپلې میرمنې ته نو هغه اکثره وخت چې د ماشوم سره څوک وي هغه مور یا خور وي
محمد عارف صفای بیا د حیات الله د نظر پر خلاف وایي چې که پلار له کور څخه بهر کار کوي مور ته هم د کور دینن ټول مسولیت ور په غاړه وي نو ځکه ضرور ده چې بچو ته په ساتنه کې دواړه مساوي برخه واخلي
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټولو مسایلو ته رسیدګي کوي خو همدغسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیاته مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت ده چې تر هغې وخته پورې خپل ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتونه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله ماشومان ځانونه وساتي
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه ونه نیسئ نجات ورنکوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړا انداز یو ده ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي که د خوښه ده که د نه ده خوښه جنګ کوي بغارې وهي پیاله ماتوي شیشه ماتوي منډې وهي هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي باید وګرځي دی خواته منډې کوي خواته منډې کوي دغه کړنې دغه ماتونې دا د ماشوم طبیعت ده
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کېږي چې له امله مري نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي هغه د پیښې مسؤوله وبولي بیا هم استاد عظیمی وایي
د ژوند پیښې مړینې څاکې لویدنې موټر وهنې له بام راخطا کېدنې دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي طبیعي دي او کېږي خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګڼي ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې مور په جارو مصروف وي پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څاکې ولېږي مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و بچی وه خپل زوی وه خپل لور وه د دې خپل سړی وه دا پېښه وسوه ماشوم مړ سه ماشوم زخمی سه ماشوم معیوب سه اوس څه کوی سئ د تاسې دغه فشار راوړنه د تاسې دغه د مور رټنه سپکونه وهنه شکنجه کونه اوس څه به درته مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغان وي او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ
درنو اردونکو ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو خطر او پیښو باندې نه پوهیږي د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې ساتیري ژړا خندا او هغه څه چې په زړه یې شي هغه ته رسیدل ضرور دي نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
پګوریتونکو سلام پام چې په بهر کې قاب شو یو نکړی کنا بیا به لپی غوره نخلاصيږي سره لدې چې په کار کې شرم نشته خو دې دغه ډال کارونو کول خنه دي نو بیا مو هم که طاقت نکیده نو هم دلته چیرته په کوم رستوران کې وکړی د خبرونه په پیل کې د چپراسي سالو مطبوعاتي کانفرنس ته ځو چپراسي سالو د خپل شتمنۍ پیلانول سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي
درنو اوریدونکو تیر ورځ چپراسی سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په کله هم رڼا واچوله هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږیده نو بیا یې له ټولو رسمي نیمه رسمي او اجیرو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغیړي نه کوي ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیری او شایسته سالاری فرهنګ ځای نیسي چې له امله به یې د ځان پرورۍ او وقار پرستۍ فرهنګ کمزوری شي چپراسي سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعات او له ځان غوښتنې ډډه وکړو نو زه سالو چپراسي باور لرم چې لوی غله به مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق قرباني لري او باید خدمت وکړي چپراسي سالو د خپلو خدمتونو او کارونو په هکله داسې وویل
درنو خبریالانو زه چپراسي سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او دروغ نشته پکې ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اوارې کړې دي ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړې دي له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړې دي خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مای کې سره اچولی دي خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلی دي دغه کلچې مې په پور ورته راوړی دي اوس هم د دوکاندار توتی خان د کلچو قرضداره یم چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه ازاده کړي ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل نو راته وبه یې ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله بیا به یې زم درکم خو پوهېدم چې پیسې نشته ورسره ځکه دا بانه راته کوي په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم نو لیوه د اصلن موټره ډېرې تنکۍ لښتې مې راوړي دي چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړي او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړي چې دغه دی له پسرلي نه تر مونې مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپېلاقونه وهلي دي ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی وو په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح سات بدلولو او رخصتۍ کې ووهم په تیر یو کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د والو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي ځکه واړه زده کوونکي تبن شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوي نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه نو بیا به استاد مجبوره و چې ورسره ډنګ پې مات کړي په دغو کارونو برسیره مې نور ډېر واړه او غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او ته تیریږم اوس راځم د خپل شتمنۍ خواته زما د ټول کار اصل زما هم دغه زوړ واسکټ دوه درې جوړه زړې جامې دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړي موزې د شمی لپاره او یوه جوړه څپلۍ د وړي لپاره یوه وړه اچۍ غوا یو کلن خوسی او یوه زړه ډنګره خرام لرم درې کوټې خام کور میم ده چې تیر کالیم بامونه سسیدل یو سلیدلی بیل کهی چارۍ تبر او جبلم لرم
چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي. یوه زړه کشه مې هم درلوده، خو چا وې وړه او بیا یې خوله پې پټه کړه. له پلاره یو یو مانی مې صدیق، یوه کوزه چلمچی، د ژیړو چلم، درې د ژیړو مجومې هم راپاتې دي. دوه د سنیو جوالونه هم وه، خو ګاونډیانو دانګې دانګې کړل. خدای دې هدایت ورته وکړي. له دې علاوه اسم نه لرم، او که خدای راکړل ډیر به خوشحاله شم. لوی ارمان مې دا دی چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو ښه څلور مانی د خیرات دیګ واخلم او بس.
اعلان اعلان اعلان،
څوخرم چې د چارواکیو غوندې زورور، چاپلوس غوندې چالاک، او لکه د ځینو پرواز وکړم.
د دروغو او فریب انرژي وخوره. د دروغو او فریب انرژي دې لوړو ځایونو ته رسولی شي.
د دروغو او فریب انرژي د ښار په ټولو دوکانونو، دفترونو، موسسو، شرکتونو او مارکیټونو کې پیدا کیږي.
ځینې وخت د کورنۍ لګښتونه هم په سرمایه بدل شي، لکه داسې
و سړی تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځان ته پیدا کړه.
نو څه وکړم؟ لکه د مالې ټولولو مامور خو هره ورځ په دفترونو ګرځم، چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. د تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې راوښیې. او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پاړسي وایې.
اوس نو ښه سو، واسطه هم زه درته پیدا کړم. ولې د کوم رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل؟ اوس یو کار هم نشه درته پیدا کولی.
ساده ښځې، اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بل مرسته درسره کوله. اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې، سلام هم نه در اچوي.
خو ځه، چې کار نشې پیدا کولی یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دوکان وکړه. دوکان خو کولی سه.
و یو له لوږې مړ کېده او بلې ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دوکان کولو واس مې درلودی، اوس به دغسې د پولی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دوکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دوکان ورته ونیسه.
مورې، هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده؟
هماغلته په خپل ځای یې شوه. هلته دې وکتله؟
و هلته خو نه وه.
نو ورسه په هغه لوی الماری کې به وي.
پلاره، 50 افغانۍ خو راکه.
څه کوې؟
یو شی پې اخلم.
څه شی پې اخې؟ ولې ویلی نه سه؟
کورکورې پې اخلم.
کورکورې له څه شي دي؟
ولې په هغه هندي چینل کې څه اعلان کوو؟
اوس نو ښه سوه، ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره او د دې د کورکورو هوسونه. لورې په کورکورو پسې مه ګرځه، پاپړ وخوره.
ځه اوسه نه خورده، له څټه مه پرې راباسه. یو اواز یې وکړ او تک لکه له ستوني ونیوله.
څه ووایم نو، اخر به لیونی سم.
که دې دا بېکاري وه، رښتیا به هم لیونی سې. ځه دوکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی درسره؟
د فلمونو سیډیانې دي راسره. داسې سیډیانې پکې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرو ښو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دی.
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولي دي؟
نو چیرې مې ایښې وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړي دي؟
په څه شي مې راوړي وای؟
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې شوه نو په هغه به مې سیډي واخیسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به هم سره یو ځای کړو.
پلاره، یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د ما مو سره کېده چې دوکان دې ډک سي.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
مورې، د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي.
نه، د جنګي او ډارونکو فلمونه هم شته ورسره.
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي. چې کمی به وي نو شل پنځوش خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلی؟
تا ته یې کله در ښکاره وي؟ د سلمان خان او رنبیل پوسکارتونه یې هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا څه سرمایه مو کړې ده، ومو ګټلم.
غلی شه، ټولې مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلي دي، اوس بیا ږغېږم.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله راوی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.